واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته پاکستان وای د زیاتو اقتصادي فعالیتونو د سانتیاو او د مسافرو د مدیریت په مقصد په پام کې لري د افغانستان سره زیات سردي دروازې پرانیزي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق پرون د سه شنبه پر ورځ ویل چې په پیل کې به د چترال او کونړ د رندو او د کوزدیر او کونړ د بنشای سردي دروازې فعال شي هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې دا سلسله به دوام وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به نوري سردي دروازې هم جوړې شي د پاکستان د غیلان په خبرګون کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي دي چې پاکستان د تراګرو د تګ راتګ د اسانتیا په مقصد سردي دروازې پرانیزي شغل صالح هم دا شاللي کې چې پاکستان یو سلطه نیوي پخوانی دروازې تړلې دي د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان دغه تصمیم په اړه نظر نه دی څرګند کړی د طالبان حکومت د کابل په ګډون د درو لویو هوایي ډګرونو د امنیت او مدیریت قرارداد پروند سه شنبه پرز له متحده عربی اماراتو سره لاسلیک کړ د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د تنظیم او کنټرول د قرارداد د لاسلیک مراسمو کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولا عبدالغنی برادر په ګډون لوړپوړو طالب چارواکو ګډون کړی وو د قرارداد پروند سه شنبه پرز په کابل کې لاسلیک شو د طالبان د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر په دغه مراسمو کې وویل چې طالبان حکومت له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتنه کوي شغلی برادر د یاد هوایی ډګرونو د مدیریت د قرارداد لاسلیک مهمه بله او وی ویل چې دغه توافقنامه نړیوالو هوایی شرکتونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته په خوندې توګه خپل پروازونه پیل کړي متحده عربی اماراتو په داسې محل د افغانستان د څلورو لویو هوایی ډګرونو د مدیریت قرارداد اخلي چې تر دې مخکې طالبانو په دې اړه د قطر او ترکیه د حکومت سره خبرې پیل کړي وې خو په دې ورستیو کې د طالبانو او قطر چارواکو ویل چې د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د امنیت او مدیریت په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې هغه مهال د ستونزو سره مخ شوې چې طالب چارواکو ویلي وو چې د هوایي ډګرونو د امنیت چارې به د دوی کسانو ته سپارل کیږي د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا سنام الله ویلي چې فدرالي کابینه پریکړه کړې چې د تحریک انصاف ګوند اوږد معاش ته به له دې وجې اجازه ورنه کړي چې فتنه او فساد خپروي هغه د ائتلافي حکومت د مشرانو سره یو ځای په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د اوږد مارش ګډونوال به پرېنږدي لغه ورسته چې د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د لوی مزارې د پیلولو ژغ وکړ راپورونه وایي چې د پاکستان پولیسو دغه د پلویانو په کورونو چاپې وهلې او سلګونه کسان نیولې دي عمران خان د یک شنبه پر ورځ خپل پلویانو وغوښتل چې د چهار شنبه پر ورځ لوی مزارې پیل کړي او د پارلمان تر منحل کېدو او د نوو انتخاباتو د نیټې تر اعلان پورې په اسلام آباد کې پاتې شي عیني شاهدان او مقامات وایي چې د نیمې شپې په دغو عملیاتو کې د یو کور غړو په پولیسو هم ډزې کړې دي او یو پولیس وژل شوی دی دا پوزیشن د ډلې بیان په واچودري ادا وکړه چې پولیسو په ټول پاکستان کې د غوي شاخوا 400 کسان نیولې دي او د پولیسو عملیات روان دي د کورونو چار وزیر وویل چې د چهار شنبه تر ماښامه به وضعیت آرام سي د امریکا د متحده ایالاتو د ټکساس ایالت والی ګریک ابوت خبرانو ته ویلي چې د ایالت په جنوب کې پرند سه شنبه پورز په یو شونځي کې د ډزو لامل 14 د کوونکی او یو استاد وژل شوی دي شغل ابوت وویل چې مشکوک برت کوونکی اتلس کلن سلوادور راماس په نامه پیژندل شوی دی هغه ول چې دغه پیښه د ټکساس ایالت د انټونیو شارل څخه 15 میل په فاصله دی ول په سیمه کې په یوه شونځي کې راماس سیوی ول کې چې دغه وسلوال کس د یو لاسي بم او توپک سره شونځي ته ننوتلی وو او ډزې پیل کړې وې والی ول د پیښه ثانیه ته چې کوم پولیس افسران ورغلی وو دغه په ډزو کې برت کوم کې وژل شوی دی تر اوسه د پیښې په اړه پوره تفصيلات نه ورکړل شوی خو والی ول چې د پیښې تحقیقات جاری دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته د پیښې معلومات ورکړل شوی او د امریکا پر وخت د سه شنبه په ماښام به ملت ته د پیښې په اړه وینا کوي د امریکا متحده ایالاتو د سه شنبه پر ورځ د سوریه په شمال کې د ترکیه له خوا د نوو پوځي عملیاتو په اړه خبرداري جاری کړي او ویلي چې ترکیه چې د ناتو غړی هیواد دی په هغه سیمه کې عملیات د امریکا پوځیانو ته خطر پېښولی سي د ترکیه جمهور رئیس د دوشنبه پر ورځ ویل چې ترکیه به ډیر ژر د سوریه په شمال کې سره ته نږدې 10 کیلومتره پورې د امنیتي زون د جوړولو لپاره نوی پوځي عملیات پیل کړي د امریکا د بارانو چارو وزارت وایي نت پرایس خبرانو ته ویل چې موږ د سوریه په شمال کې د پوځي فعالیتونو د زیاتوالي د راپورونو او باسونو او په خاصه په ملکی کسانو د غیظ پړه ډیر زیات اندیشمن یو د ملګرو ملتونو وایي سټیفن ډورجریک ویل د سوریه د جنگ لومړیتوب باید سیاسي حل او بشري مرستې وي ترکیه د 2014 کال راځي د سوریه کوردی وسلوالو چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د امریکا سره هم مرسته کړي، درې ځلې پوځي عملیات کړي. د فنلند د بارنو چارو وزیر پروند سه شنبه پر زویل چې سویډن او فنلند به روانونه انکرې ته پلاوی واستوي، چې د ترکیه سره اختلافات چې په ناتو کې د دغو هیوادونو د غړیتوب اخیستو په اړه دي حل کړي. په اوکرين باندې د روسیې د پوځي یرغل ورسته سویډن او فنلند غواړي چې د شمالي اټلانټیک په تړون یا ناتو کې غړیتوب ترلاسه کړي. خو د ناتو غړی هیواد ترکیه د هغوی د غړیتوب سره مخالفت څرګند کړ. ترکیه د ناتو د غړي هیواد په توګه د ویټو حکم لري. ترکیه یاد هیوادونو په ځانګړي ډول سویډن د کوردستان د کارګر ګوند غړو ته په پناه ورکولو تورن کړي، هغه ډله چې انکرا او غربي متحدین یې ترګر بولي. او د ایران په جنوب لویدیس کې د یوې ودانۍ د لوېدو په پیښه کې د مړو شمیر 14 کسان تر رسیدلی دي. د ایران چارواکو اعلان کړی چې د پیښې ذمہ‌وار تورن چارواکي نیولې دي. د ایران دولتي ټلویزیون د دوشنبه پر ورځ ویل چې د خوزستان ایالت د آبادان په شهر کې لسپوړي ودانۍ چې د جوړېدو کار یې روان و نیمایي لوېدلې. د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی د آبادان د شهر څخه د ایرنا خبري ایجنسی ته ویل چې تر اوسه 14 تنه مړ شوي او 2 تنه زخمیان دي. د ایجنس فرانس پرېس د راپور لمخې د مړ شوو او زخمیانو نه علاوه داسې ویره هم ده چې لا هم خلک د خاورو او خزلو لاندې پند پاتې دي. وحیدی زیاته کړه چې د ژغورنې عملیات جاری دي چې که څوک ژوندی پاتې راوي واسي. د ودانۍ د لوېدو د علت معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوس څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت د کابل او د نور هوایي ډګرونو د ځمکنوي خدمتونو تړون د متحده عربی اماراتو د یو شرکت سره چې په خوای هم دغه هوایي ډګر ته ورته خدمتونه برابرول لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر د تړون د لاسلیک غونډې ته وویل چې دا تړون به نړۍ سره د افغانستان په بیرته نخلولو او بهرنۍ پانګونې په جلبولو کې مهم رول ولوبوي. تفصیلي د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د یو د انتظار روسه د سیشن به پورز د طالبان د حکومت د ترانسپورت هوایي چلن وزارت او د متحده عربی اماراتو د یو شرکت ترمنځ د کابل د نړیوال هوایي ډګر او د نورو هوایي ډګرونو د ځمکنیو خدماتو د چمتو کولو تړون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مسئول ملا عبدالغنی برادر او یشمینور چارواکو په حضور کې لاسلیک شو. ملا عبدالغنی برادر د تړون د لاسلیک غونډې ته په وینا کې دا تړون بهر نړی سره د افغانستان د دروازې په توګه یاد کوي و چې دا تړون به د نورو اقتصادي ګټو سربیره د افغانستان څخه د برته وټلو او سلیزرو په برخه کې سوداګرو پنګوالو اندېښنې هم راپک.
نو دا هم نن چې موږ ناشو ان شاء الله په دې کې بوم د افغانستان پر اقتصاد باندې مثبت اغیز ولري او موږ د ملت د خلګو چوچ نه دا وی زو د شخص ترتیب برابر دی، نه د سفر ترتیب خاص برابر دی. الحمدلله کدلای شي چې د دغه تړون په خاطر موږ د تجار وړونو موږ د عام خلګو ټول لارې خلاص شي، کاغه مشکل دی زو په بابي هغه به ان شاء الله حل شي، ځکه هر چا ته به لار خلاص شي چې هغه په افغانستان کې راشي او خپل پنګونه وکي او خپل سرمایه گذاری وکي. دغه څنګه به دوی ته نه چې نه زه بیا د یو خاص او یزاختای سم نه بیا راتللی سم یا به ماته مشکل یا هغه مشکل ان شاء الله سل په سل کې حل کېدلی شي.
بل برادر وی چې حکومت د ټولو نړۍ سره خې اړیکی غواړي او د ټولو هیوادو څخه غوښتنه ده چې افغانستان یو ځپل شوی هیواد دی، په دغه هیواد کې پنګونه وکي. هغه وی چې هغه بهرنی هیوادونه چې افغانستان کې د پنګونې او یا د قراردادونو تلیوالته لري هغه دی ډاډه وسی چې د طالبان حکومت د سر او مال د امنیت تضمین کوي. د متحده عربی اماراتو د ګاک شرکت د تیر رژیم پر مهال هم د کابل د هوایي ډګر د ځمکني خدماتو چارې پر مخ وړلې. د دغه شرکت یو مسول رضا کسلم محمد عبدالرضا پیر او خدا چې د کابل د هوایي ډګر د مسولیت دغه سوري سبا نړیوال ټول نه بیرته افغانستان ته ستنه شي.
انکلودینګ فور دټ ماټر د ایرلاینز پوزیشنډ ان د یونایټډ عرب امارات.
خاغلی رضا کویل د دې ترڅنګ د دې تړون په پایلا کې د متحده عربی اماراتو هوایي شرکتونه به بیرته افغانستان ته ستنه شي او بل دا چې دغه تړون په پایلا کې به او دا ګرو او د دوه هیوادو د خلکو ترمنځ اړیکې بیرته ټینګې شي. د طالبانو حکومت د سومي شرایسي د کابل او سلورو نور هوایي د ګرونو د ځمکني عملیاتو د مسؤلیت د سپارل لپاره یو کتري او ترکی د ګډ شرکت سره خبرې کولې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت سرپرست حمید الله خونزاده ویل چې دغه هیوادو سره لا هم خبرې روانې دي. هغه ویل چې د ګاک د متحده عربی اماراتو شرکت سره دا وزارت په ګډه په دغه هوایي د ګرونو کې چارې پرمخ وړي او په ګډه کې دوه خواوې شریکې دي. هغه ویل چې د متحده عربی اماراتو شرکت ته هیڅ پیسې نه دی ورکړل شوی.
موږ هغه مخکنی قرارداد د یو څه تعجیلات سره مل د دوی سره توافق ته ورسېدل چې هغه د کابل نړی هوایی بین المللی میدان دی او د کندهار بین المللی میدان دی، د هرات بین المللی میدان دی، دغه درې میدان دي چې دا د ګراوند هندلینګ دغه بدودی د خوا په دغه خدمات کیږي، او د مزاری هوایی بین المللی ډګر چې دی په هغه کې زموږ خپل د بلخیر سرویس په نامه باندې د افغانستان خپله کمپنۍ دي چې هغه مخکنی حکومت سره د 15 کالو لپاره قرارداد درلود چې اوس هم هغه قرارداد پاتې دی، هغه مخته وړي هغه داخلي کمپنۍ.
د سیاسي چارو یو کارپو کازی مواد حسن هکروی دا چې طالبان حکومت د قطر او ترکیې د ګډ شرکت سره د تړون د لاسلیک پر ځای د متحده عربي اماراتو د یو شرکت سره تړون لاسلیک، دا د بهرنیو هیوادونو سره تر د اړیکو په برخه کې د طالبانو د بې طرفۍ پالیسي منعکس کوي.
د کابل د هوایي ډګر د رغونې او څارنې په قرارداد کې د قطر په نسبت د متحده عربي اماراتو د قرارداد شرایط د افغانستان په ګټه و. ترڅنګي امارت نه غواړي چې د چا په انحصار کې وي.
د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې د ګاک شرکت دلته په متحده عربي اماراتو کې هم په هوایي ډګرونو کې ځمکني خدمتونه برابروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
تاسو زمون غږ د واشنگتن د سټډیون اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی چې په دوحه کې هم د طالبانو استازی و، د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې ښځو ته تعلیم او نور شرعي حقوق ورکړي. آیا د طالبانو د باندنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد ستانگزی وروستۍ وینا د طالبانو ترمنځ اختلافونو ته اشاره کوي؟ که داسې نو دا اختلافات څومره ژور کېدای شي؟ دا او نورې پوښتنې د شاهناز نفیس پر رپورت کې ځواب شوی.
د طالبانو د باندینو چارو مرستیال وزیر شیر محمد ستنگزی وروستۍ وینا ښایي چې طالبان کې دیشي په ځینو مسایلو فکری اختلافات لري او کې دیشي یو واحد نظر نه لري. د طالبانو په منځ کې د حکومتداري د وزارتونو په ویش او د نجونو د تعلیم غوندي موضوعګانو باندې د اختلافونو په اړه کله کله ریپورتونه مخکې هم خپاره شوي وو.
چې دا سیاسي اړخ لري او پرګماتیک اړخ لري، نه اسلامي اړخ، نو فکر نه کوم چې دوی ټول په واحد نظر اوسي. دوی کې فرق زیات موجود دی، باوجود دی چې دوی پاکستان کې اوسېدلې دي، پاکستان یې سپورټ درلودلو او سیاسي فشار پی وو، سیاسي همکاري پی ورسره وه. نو خو نظرات ډېر اختلاف شته پکې، مختلف دي.
واشنگتن کې اکثر سیډونکو وایي چې د جګړې وروسته د طالبانو خپلمنځي خوخي او ناخوخي بنوري هم ښکار کیږي.
د طالبانو ترمنځ اختلافات هغه شان ښکار نه وو کله چې دوی جګړه کې بوختو، خو اوس چې دوی به فیصله کوي نو د دوی خپلمنځي اختلافونه څرګندېږي. دوی د خپل واک په ځنو اساسي ټکو لکه شریعت باندې ولاړ دي، خو په دوی کې د ځنو ترمنځ په هغو مسلو بدل نظرونه دي چې د نړیوالو لپاره اساس ګڼل کیږي.
تیر کال په اگست کې په زور د واک اخیستل وروسته داسې ریپورټونه وو چې طالبان د وزیرانو او مشرانو په ټاکلو کې د ستونزو سره مخ دي، او بیا چې کله په ستمبر کې د پاکستان د هغه وخت د ISI مشر جنرال فیض حمید کابل تلاړو، نو د هغه وروسته ځینو افغان سیډونکو وویل چې دغه ستونزه حل شوه.
ټیک ته طالبان نه مني غټولو ته امارت اسلامیه وي، خو په دې کې مختلف شبکې یا ډلې وي، لکه د حقانی شبکه چې وا چې د شرقي ولایتونو نه واخله تر د کابل پورې ودی عملیات کول، دغه سره جنوب نه چې کوم هلمند یا قندهار طرف نه یا زابل لغ طرف نه کومې وسلواله مبارزه وکې ده، او دغه شان د کوټي شورا په نوم باندې چې کومه ډله وا
روانو اختلافونو ته پکتو د پاکستان رول ته په کومه سترګه کتلې کیږي؟
د پاکستان نقش ویشونکې یا تقسیم کونکې ده. دا معلومه خبره ده چې پاکستان په حقانی ډله ډیر غیز لري، او په کوټه شورا چې اوس ورته قنداری شورا هم ویل کیږي الته دومره اثر نه لري، او دا هغه څه دي چې د پاکستان رول لانجوند کوي.
بیا د پاکستان په وساتت باندې هغوی طالبانو ته ورګډول بلکې د معاونیت څوکي ورکول حقانی ته خپل وایي چې مختلف ډلې سره راغونډل کړي شي ودي چې دا یو ډله اوس په ظاهر نه یو موټه ښکاری. خو ځینې رپورټونه داسې وایي چې د ډلې هم ژور اختلافات دي چې متاسفانه مطبوعات ته هیڅ راتروسه څرک نه دی معلوم شوی او یا چا ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دې باندې راپور نه جوړ کړي.
سیډونکو دا فکر کوي چې ملیونونه افغانانو لپاره روزګار، نړیوالو سره د چلند او د ښځو لپاره د منلو وړ تګلار جوړول داسې ستونزې دي چې کته به شي چې څنګه دوی د شرعي قانون تر څنګ سیاسي ستونزې حل کړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن خبرداری ورکړ که چیرې تایوان د چین لخوا اشغال شي، متحده ایالاتونو به نظامی مداخله وکړي. جو بایدن ویلي دی چې د واحد چین د پالیسۍ په وړاندې د واشنگتن موقف تغییر نه دی کړی، خو زیاته کړې ده چې چین د تایوان د تصرف صلاحیت نه لري. جمهور رئیس بایدن چې په 15 ورځنی سفر آسیا ته تللی، دا خبرې د دوشنبه په ورځ په جاپان کې وکړې. تفصیلي رپورت کې اوري.
کله چې ولسمشر بایدن جنوبي کوریا ته په 2 ورځنی سفر ولاړ، نو د ځل په نظامی مرکز کې د تمکیدو په ځای د صنعتي پروژې لیدو ته ورغی. د دې لیدنې هدف له آسیا سره د امریکا د اقتصادي اړیکو ارزښت ښودل و. په دې سفر کې ولسمشر بایدن د شمالي کوریا یو بل ممکنه اټومي ازموینه هم څو ځله په خپلو خبرو کې یاد کړه.
موږ د شمالي کوریا د هر ګام مقابلې ته آماده یو. موږ په خو هم د شمالي کوریا د داسې اقداماتو جواب ورکړي او راتلونکي کې به هم ورکو.
لدین مخکې ولسمشر بایدن او د جنوبي کوریا ولسمشر دواړو په شریکه سره د شمالي کوریا د مقابلې لپاره د ګډ هوډ ژمنه تکرار کړه. دوی د قوی نظامی تمریناتو یادونه هم وکړه. ولسمشر بایدن د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د مستقیمو خبرو امکان هم رد کړ.
دا ملاقات د پورې ارتباط درلود چې څومره مخلص او جدي و.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل دوره کې جنوبي کوریا ته د سفر نو وروسته د شمالي کوریا له مشر سره هم په یو دریم ځای کې لیدلی و. شمالی کوریا ته د سفر د پای په محل کې د ولسمشر بایدن خبريالانو پوښتنه وکړه چې د شمالي کوریا مشر ته کوم پیغام لري او کنه. نو هغه وویل
خېچاري بس مننه.
ولسمشر بایدن به آسیایي هیوادونو ته د سفر په دوام به تر ډیره بریده پر نورو مسایلو باندې تمرکز وکړي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د روسیې په وړاندې د سخت اقداماتو غږ کړی دی. خاغلی زلنسکی چې د اقتصاد د نړیوال مجمع یاد اوس په غونډه کې خبرې کولې، وویل د اوکراین د خلکو میړانه د دیموکراتیک نړۍ د بی ساري یووالي لامل شوې ده. بلخوا روسیه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د هغه هیواد د پاوز یو شمیر اهداف په نښه کړی دي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د سویس په داووس ښار کې د اقتصاد په نړیوال سرمشریزه کې چې د شرکتونو مشرانو، حکومتي چارواکو او خاصو میلمنو ګډون کړی و، یو ځل بیا د روسیې په وړاندې د نړۍ د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
روسیه د اوکراین په وړاندې جګړه په 2014 کال کې پیل کړه. موږ له دې ډول ملاتړ څخه منندو یو، خو که دا ملاتړ هغه وخت په عاجل شکل شوی وای، دا ډول یووالی د ازادۍ لپاره پر حکومتونو او کمپنیو دا ډول فشارونه، آیا روسیه به دا ډول پراخ برید پیل کړی وای او اوکراین او نړۍ ته به دومره توانونه اړولي وای؟ مطمئن یم چې دې پوښتنې ته هم ځواب نشته.
زلنسکی وویل بندیزونه باید د روسیې پر تیلو د هغه هیواد د ټولو بانکونو د تړل کېدو او له روسیې سره په بشپړ ډول د سوداګرۍ تر درېدو پورې پر مخ وړل شي څو د هغه هیواد د یرغل مخه ونیسي. که څه هم زلنسکی وایي د روسیې پرمختګ یې کرار کړی، خو د روسیې دفاع وزارت ادعا کوي چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې پر اوکراینی ځواکونو هوایی او د توپخانو ډزې کړې دي.
د روسیې وسلوال پوځونه په اوکراین کې خاصو نظامی عملیاتو ته دوام ورکوي. د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په جیتومیار سیمه کې د مالن ریل ګاډي سټیشن ته نږدې د اوکراین د وسلوال پوځ وسلې او نظامی تجهیزات له منځه وړي دي.
د جګړو د راپورونو سره په یو وخت د پولند جمهور رئیس اندری دودا د یکشنبه په ورځ له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره د ملاقات په هدف پلازمینه کیف ته ولاړ او د هغه هیواد په پارلمان کې وینا وکړه. نوموړي د اوکراین له خلکو وغوښتل چې جګړې ته دوام ورکړي او د روسیې غوښتنو ته تسلیم نشي.
کیف
هغه ځای دی چې په روښانه وینو مونږ په اروپا کې هم په نظامي او هم په اقتصادي برخو کې د امریکا ډېر حضور ته ضرورت لرو. له بده مرغه په دې وروستیو کې په اروپا کې د اندېښنې وړ یو شمېر غږونه اورېدل شوي چې د پوتین غوښتنو ته د اوکراین د تسلیمېدو غوښتنه کوي. غواړم په څرګند ووایم یوازې اوکراین حق لري چې د خپلې راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي.
پر اوکراین د روسیې برید اروپا ته هم ټکان ورکړی دی، ځکه فنلاند او سویډن چې د تاریخ په اوږدو کې بی طرفه هیوادونه وو د چهارشنبه په ورځ د ناټو د غړیتوب وړاندیز وکړ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي که یاد هیوادونه د نړۍ له ستر نظامي تړون سره یو ځای شي هغه به سیمې ته اټومي وسلې واستوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. له تیرو څو باندې دوه میاشتې راهیسې هند د ګرمۍ د سختې او وژونکې څپې سره مخ دی. د ګرمۍ په هغه خلکو چې په خلاصه فضا کې کار کوي ډیره اغیزه کړې ده. راپورونه وایي چې د اقلیمي بدلون دغه اغیزې تر ټولو زیات بې وزلې اولسونه ځپي.
پرادیپ کومار په نوې ډیلی کې لګاڼي ګوډي ډک یو بازار کې په خپل گاډۍ د ریواجی یخ شربت د خرڅولو لپاره په مشکله د ورځې $8 ګټي. دا شربت چې څنګه ماته ویله هغه ورسته چې د مارچ میاشتې له پیل راهیسي نوې ډیلی د ګرمۍ د سختو څپو سره مخ دی او اوس د خلکو په زړه پورې مشروب دی.
تھکان به وځي ډېر زیاده.
زه د ورځې ترلمر لاندې له ودرې دوه وروسته هر شپه سخت ستړی یم. زه د ګرمۍ له امله ناروغه کیږم او بیا د یو څو ورځو لپاره آرام ته اړتیا لرم.
پرادیپ کومار یو ځانګړی شخص نه دی چې په هند کې د رواني ګرمۍ له امله یې عاید زیانمن شوی. په امریکا کې د دوه پوهنتون له خوا ترسره شوې یوه څېړنه ښیي چې له 2001 څخه تر 2000 پورې هند په ټوله کې د 100 میلیارد کاري ساعتونو د بایللو له امله په میلیارډونه ډالر تاوان کړی. مناسب ځای نه لري. دوی د غرمې پر مهال لمر څخه د ځان ساتلو حکومتي لارښوونې نشي پلي کولی.
د طبیعي مرګ وروسته جال په هند کې د مړینې دویم سر لامل دی. په حقیقت کې په تیرو 30 کلونو کې په هند کې له 30 زرو څخه زیات خلک جال وهلي دي او مړه شوي دي. د دغو خلکو اکثریت یې له 30 تر 40 کلونو پورې عمرونه درلودل. دوی زیاتره هغه کارګر وو چې په لمر کې د باندې کار کاوه او دا یوازې ستړیا نه ده، دا په حقیقت کې خلک وژني.
په هند کې کارګران هغه مهال چې ګرمي تر 50 سانتیګراد ورسیږي بیا هم په لمر کې کار کوي.
رکشا چلولو لپاره د یخنۍ په پرتله زیات انرژي ته اړتیا لرم.
په هند کې د کارګرانو حالت خای پراتلونکو کالونو کې د اقلیم د بدلون له امله د ګرمۍ د زیاتېدو د اخطارونو په پس منظر کې لا پسې خراب شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
د افریقا په لوی صحرا کې برېښنا ډېره ناباوري ده، په خاصه توګه اراونډي برېښنا په طبي مسلک او د ناروغانو د موجوده علاج په کیفیت باندې تاثیر کوي. په حقیقت کې په سیمه کې له درو نه دوه برخې طبي مرکزونه باوري برېښنا نه لري او تقریبا یوه روبه هیڅ برېښنا نه لري. په خاصه توګه دا په هغه وخت کې ستونزه کېږي کله چې د کووید 19 واکسین انتقالیږي، په هغه وخت کې یخچال ته ضرورت لري. په داسې وخت کې د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا د ادارې چار سنبال سامانتا پاور په تازه وینا کې څرګنده کړه او وروسته میل چیلنجونه دا دی چې د برېښنا قطع کېدل د دې سبب کېږي چې په میلیونو واکسینونه به ضایع او ایسته ورتول شي. د برېښنا ثابتو منابعو ته د لاسرسي نه موجودیت مازې ناراحت کوونکی نه دی، دا مرګانی ثابتېدای شي. د برېښنا بې ثباتي د ډېرو پیچلو عملیاتو سرته له رسول نه د ډاکترانو مخه نیسي، دا د دوی د قابلیت مخه نیسي چې عاجله پاملرنه وکړي او دا په نتیجه کې د مخنیوي وړ او د غیر ضروري مړینې سبب کیږي. چارسنبال پاور ویلې د برېښنا د دغو موضوعاتو حل باید د غاز د جنریټرونو په شان د برېښنا په زړو منابعو باندې متکی نه وي چې چاپیریال او د روغتیا معیارونه خرابوي. د افریقا برېښنا ته د یو ایس ای آی ډی د نړیوال کووینوله ځواب د یوې برخې په حیث د لمریز انرژۍ نهو شرکتونو ته 2.6 میلیونه ډالر بخشش کوي چې څه باندې 220 کلینیکونو ته برېښنا ورکړي. په دغه کوشش کې یو له انډوالانو په لیسټو کې برېښنا پیل کړې ده. د جنوبي افریقا د شرکت سره په همکارۍ دوی د لورو پروتو کلیوالو سیمو روغتیایي کلینیکونو ته لمریزې تختی لیږي. یو ایس ای آی ډی سترګې په لار ده چې د یو نوي پروګرام له لارې د افریقا په ټول لوی صحرا کې د برېښنا د غځولو کوښښونه پراخه کړي. دغه نوی پروګرام ته د روغتیا پاملرنې چراغان کول او د ټلیکومیونیکیشن ائتلاف وای. د جمهور رئیس بایدن د نړیوال بنیادی کارونو د پروګرام د یوې برخې په حیث په راتلونکو 5 کالو کې به څه باندې 100,000 کلینیکونه چراغان شي. دغه کلینیکونه به په باوري او پاک انرژۍ په چوکاټ کې جوړ شي او په ډیجیټلي توګه به د یو بل سره نښتي وي. دوی ته اجازه ورکوي چې ښه مکاتبه وکړي او په سیمه کې د نورو کلینیکونو او ډاکترانو سره همکاري وکړي. چارسنبال پاور ویلې د دغه مهم پرمختګ حل به په یوازې ځان سرته ونه رسول شي، ځکه نو موږ له خصوصي سکتور د څه باندې 60 غړو سره په انډوالۍ دغه هدف لاسته راوړو. دغه ائتلاف به د افریقا په ټوله لوی صحرا کې د 300,000 خلکو لپاره ښه زرغون او ډیجیټلي په توګه نښتې د روغتیا پاملرنه برابره کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرشي.